شنبه د وریش پژمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې ډیرش دقیقې دوام کوي زحمت شي ورساسو کوربم تخنیکی چارې میر احمد صاحبای مختوري. سهار په خیر. لمړی هم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بېګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرسته رسولې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی د چنن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولند په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولند او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستي راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندې بللې امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالی سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنکړل. دا ساجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن یې علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپو علي احمد جلالي نظر اخیسته.
دوی وعده کړی و چې نجونې درس دوام ورکړي. دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دی یغه سرغړاون زیاتیږي ولدين لری کیږي چې دنیاي په نسبت تو پیژني.
د یونامه مشوي د طالبانو ورستي پریکړه چې نجونې د ښوونځیو ته نزي افغانستان ته داسې زیان اړوي چې بیا به څوک جبرانه ولای نشي. د دیبورالاینس د دې سرګندونو ترڅنګ په دې خبري مجله کې ووري چې ماسکو وایي د اوکران په جګړه کې تر 1450 ډیر سرتیري وشل شوی کیف بیا د شمیري په ځلونو لوړ یادوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمه وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل وو. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینوونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همدارس لنړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګند شاته کېدل. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړي ده چې د دوی پریکړې ته د دوړو خواو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. لدې موضوع دریو با خبره سرچینو ریټرز ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو د غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغاني بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه دستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوهې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشې طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ډیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحده ایالاتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکسالعملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافۍ چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت برته چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت راځي یا قدرت رسیږي حکومت کولای شي. یو دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لوی خوا مشروعیت په شک کې دی، ځکه داخل مشروعیت نه لري. ټول سرویګان ښیي چې دیولس نه تر 10% دوی غواړي. دوهمه مسله دی رهبری ده. دوی کچه وایي چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولای. درېمه حکومت داری ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنگي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک ومني هم دنیا د یو مسؤول حکومت پیسې ومني.
پراتلون کې کې د طالبانو لخوا د دغه ټولو غوښتنو ک په کور دننه دي ک بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دې په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې دې مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسانې استخدام کړي، داسې کسانو باندې اتکا کړي ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چې فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک د پلاس کې درڅ چې زړه د غوړې مغزې کولی شي د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده. نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوه بیره دی بنلي جهادي ګروپونه دي، هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړی ده. په نتیجه کې دوی نشي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلنج طالبان کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېمه یې دا ده چې دوی په خپل منځو کې سره جوړ دي، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. توسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وشي وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزي چارو کتونکي علي احمد جلالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د طالبانو وروستۍ پریکړه په اړه پر ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو سربیره د نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم شدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدله نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشري انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د شوانځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خوښنۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وری په درېم نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره شوانځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتې دودي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدی کبل سختي خوښینه دي چې افغان جونې لزدکرو به برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه لدی کبل په ځنګړي ډول ډیر ځوراون کې چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د شوانځیو د پرانستو ژمنه کړې و. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشری مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت چارواکي په غسني کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دي له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صف ته راجستر دي چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 سرتیری له لاسه ورکړی دي. روسیې وروسته له دې چې سباندې درې اونۍ مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرجوبلی شمیر اعلانوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
په راپور کې مو واوریدل چې روسیه وایي د اوکراین په جګړې کې په څه باندې وی میاشت کې 1,305 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې په ارتباط ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پولند په پلازمینې وارسا کې وینا وکړي. امریکایي رسنۍ د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې جمهور رئیس بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو خبرې وکړي. بل لورته ماسکو ځینې داسې نقش نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو په شا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی دی. البته لا هم د اوکراین د پلازمینې کیف شاوخوا جګړې روانې دي او اوکراینان وایي چې د کیف له نږدې سیمو یې روسي ځواکونه په شا کړی دي. د سجرډو پر روانه خبرونه کې اوبډان دي د نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو سمدستي د سپورت یو خبر. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو جام د هرات لوبډلې ګټلې ده.
ل خبرونو ور اخوا
سلام انا دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان په کې تصویر شوی جوړون کې وای هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نګدې شل کال وړاندې د افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. دا دې فلم کې صدا هغه زورګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته له دې هواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو هم جنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نومند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي دی وملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلې دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره پرخته هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاره مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځنګړي ډول اوس محل چې پنړي کې څه تھیریږي د غډول کیسه او د سرنه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي. نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه تر لاسه کوم زما د فلم لیدونکو لري زما حد صدا چې د غډول کیسه را وباسم.
It's really meaningful.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د افغان ځوان کیسه مشهور شو. دغه هلک په افغانستان کې د خپل ټولي کورنۍ د غړو له وجل کې دورسته لدی هواده و تختید او په سختو پیچلو لارو یې په خپل پخو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمی سره آشنا کیږي. خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
You can't define a person just by being a
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هغې دا یو انسان دی د کور سختن د پیشکې خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
How connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې و. لدی وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې. خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یو ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشیو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو پر موضوع لیکنې خبرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خبرونو په دې اړه د فرانسې خبری اژانس یو ریپورت خپور کړی. په ریپورت کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپل دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېره نجونې غوسه او ډېر خلک وبوږنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدری خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ول هغه لسګونو زرو نجونو څخه د چې هیلې لرله د 2020 کال د اگست 15مه وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه دوی کله چې طالبانو ټول انجونی بیرته کور ته ولې غلي پوه شو چې طالبان لا هم هماغه سدي چې 25 کاله پوخاوه. دا وای طالبان لنجونو سره داسې چلن کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. دا د په وینا افغانستان د خزو لپاره په یو زندان د بدلیدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان جونې په خپل هیواد کې لز دکړو محروميږي په برتانیا کې و افغان خزه د خاروالو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خبرونې د مرزی ببکر خیل په اړه لیکنه خبره کړې او په پایل کې وایي نو مولي چې پوخه قاضي و باور لري چې کده مانچستر خار پولډ هم کې د خاروالې څوکۍ وګټي نو په هغه خزو او جونو کې به هلي وغوړوي چې غواړي خزیه بیلګي ووسی. شپږ 50 کلنې ببکر خیل د نېشنل خبرونې ته وویل لسیزو رئیسی د سیانګالو خلکو په تیره بیا خزو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نخه کړې وه. په 2008 کال کې پرې طالبانو برید وکړ خو له بریده روغ ووته او بیا برطانیې ته مهاجره شوه. دا د له هغه وخت څوارلس کاله وروسته اغلی ببکر خیل هیله لري چې د خاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپلې ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه ببکر خیله په پولي خمري ښار کې زیږیدلې او لویه شوې. په 18 کلنۍ کې د خپلې سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږ ویشتنه و. دا وی کله چې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له خزو سره توپیر کیږي، نو داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د خزو کلتوري ټولنې جوړ کړه چې د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د سلورم کار محصله ما لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوه د پټول افغانستان کې تحصیلات د عالی وزارت څخه نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. ان شاء الله چې موږ او تاسو سلورم سم د فارغي ګو نه هیواد ته ولې خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دوی درسونه نه وایي او یا دي د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کس شي فکر و چې د ویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه به دلته څوک څوک یې به ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې، هغه مشخله لیدلې چې قرآن شریفونه به په دې ګروپ شتړلې و په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته به خپل درس